ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې شوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 12:15 ته پوسر بیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 13:15 په اوریدل شي. نوریاس نوري مودا خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د ورستیو نښتو له حاله مخبرو په لسګونو وسلوالو طالبانو نن سهار پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقیفه د کابل بانک د لوی پورې وړي د خوشي کېدو خبر نه دی او دا یوه سیاسي دسیسه ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سطل په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. مخکې له دې چې د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره د پام وړ لسره وړنې ولري. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وڅېړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د هلمند په امنیتي وضعیت کې به ښوالي راشي او په دې هدف یې هلته میشتو امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د باباجي سیمې په ګډون د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جګړو راپورونه ورکړل شول او په یوه تازه پیښه کې د سنګین د ملي اردو 15 سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وسړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه وویل
د حجاجو د انتقال پروسه کې د پاسات شتون په حق لا د مواصلاتو کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته ریپورت وړاندې کړي.
ل دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلی وو چې دا سیاسنات په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسون مشر داوود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي وویل چې ټول د طلب شرکتونه هر ساعت پرواز لپاره $8,600 نرخ وړاندې کړی وو چې ښاغلی سلطان زوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر ساعت کې $2,000 په وړاندې په اندازې قرارداد کړی، خو ښاغلی سلطان زوی په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عکیفي نن په یو غونډه کې وویل د دوی اټکل دا دی چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو باندې $150 میلیونه لګښت راځي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو د لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو او نورو اقداماتو له لارې دا لګښت راکم کړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړې کې درې افغان ځواکونه هم وژل شوي. نوموړي وویل چې جګړه له نن سهار راهیسې پیل شوې او تر اوسه روانه ده. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ازادي رادیو د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سن ډینیس سیمه کې سوی او ورسره د چاودنو او ډزو ژغونو هم اورېدل سوی دی. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید ابا اودو چې د پاریس د بریدونو یو تنظیموونکی بلل سوی دی. د راپورونو له مخې په نننی یرغل کې دوه مشکوک کسان وژل سوي او 15 نور نیول سوي دي. په وژل سوي کې یوه ښځه وه چې ځانې د ځانمرګ واسکټ په واسطه والوزوه. په دې پیښه کې درې پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې ویلي په پاریس کې د نومبر د 14مې بریدونو مسؤلیت دوی اخیستی چې 109 تنه پکښې وژل سوي او تر 350 ډېر ټپیان دي. فرانسوي چارواکي وایي په هغو بریدونو کې 8 تنه مستقیما کلوه خو زیاتوي په ویډیوګانو کې نه هم احتمالي کس هم شو دل کېږي چې شایي په بریدونو کې شکلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه وکړه او وایي د لمسکو څخه غوښتي و چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. اوباما نن په مانیلا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې لا هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له روسیې سره د امریکا اختلافات پر ځای پاتې دي، خو زیاتوي چې د ویانا په غونډه کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې روسیې یو رغونکی رول درلود. د ویانا غونډه د سوریې د بحران د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړه شوې وه. اوباما ویلي که چیرې پوتین د خپل پوځي ماموریت تمرکز اصلي ګواښ ته واړوي چې د ده په خبره د اسلامي دولت ډله ده، نو دا به هغه څه وي چې موږ یې غواړو. اوباما دغه راز د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د فرانسې د بریدونو ډېروالی هم وستایه او وویل چې امریکا به له خپل دغه متحد سره مرسته وکړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د هغې هیواد لوی څارنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوې مسافر وړونکي الوتکې کې بم ځای پر ځای سوی و. دغه الوتکه تیره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلی یې ووژل سوه. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې مسؤول کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه سي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Да вы по Сирии, где террористану по вранди по махарбови мамурят сара, таси да Русие, ау да хага да вагуру, де факвы. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلې یو ګروپ تیر میاشت د روسي الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی و. او په عراق کې کردستان سیمې د استخباراتو مشر هیله ښودلې چې د پاریس د تیرې اونۍ بریدونه به لویدیځ هیوادونه وهڅوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا نور هم شکل سي. مسرور بارزاني بي بي سي ته ویلي چې د اسلامي دولت ډله له ځپل کېدو سره سره هغه سینه د کمزورې سوي چې تمه ده. هغه ویلي که چیرې لویدیځ قدرتونه په بشپړ ډول په دغو جګړو کې شکل سي، نو د اسلامي دولت ډله به په څو میاشتو کې ماته سي. بارزاني زیاتوي چې دغه ډله به په مختلفو ځایونو دغه ډلې په مختلفو ځایونو کې سیمې له لاسه ورکړي، خو البته چې هغوی به د تروریستي فعالیتونو لپاره له بېلابېلو میتودونو څخه کار واخلي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوریږي په لزګونو وسلوال طالبانو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ حمله کړې ده. په ولس جرګه کې د سرپل استازي دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقیف د کابل بانک د لوی پوروړي خلیل الله فیروزي له خوشي کېدو خبر نه دی او نه هم د دې ښار جوړولو وزارت ته ویلي وو چې له هغه سره د په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو قرارداد وکړي. د هلمند کوونې چارواکي د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
په پکتیا کې هم نږدې 10 ښوونځي تړل شوي دي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته لاړ شي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. او دغه راز د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم د تخبرو د بدخشان چارواکي وای په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته تر اوسه هم روانه ده. د دغو چارواکو په وینا په نښتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. مخکې له دې چې یمګان د وروستیو نښتو له حاله مو خبر کړو، کابل ته ځو. عبدالله علي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاحکار دنده تعلیق کړې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته غوښتل شوی و د پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. محمدي په دې تورنو چې د کابل بانک له لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په قرارداد کې د مهم رول درلوده او د ښار جوړولو وزارت ته یې په څو وارې مکتوبونه استولي وو چې له خلیل الله فیروزي سره دې دغه ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي. وروسته له هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول او د فساد موضوع مطرح شو، ولسمشر د یوه فرمان له مخې نوموړی د خپل حقوقي سلاحکار له دندې البته تعلیق کړلې، دندې د په موقته توګه وځنډول او یو کمیسیون ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. محمدي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې دي او د غراز د ښار جوړونې وزارت هم په ځینو مواردو انتورن کړی دی. صفی الله ستانکزی دې غونډې ته ورغلی و او همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، محمدي د خپل ځان په دفاع کې څه وویل؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې اوس دنده ځنډول شوې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو په کمیسیون کې ویل چې د خلیل الله فیروزي به سره د تړون په اړه باندې په مکتوب کې هیڅ هم نه و لیکلي، بلکې په مکتوب کې له نبیزاده وردک شرکت سره د تړون په اړه باندې ښار جوړونې وزارت ته امر شوی و. دوی ویل چې په دې برخه کې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری ګرام دی او په اړه باید هغه خپله ځواب ورکړي چې ولې خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب دغه تړون لاسلیک کړی. د دوی ویل چې د ښار جوړونې وزیر هیڅکله د حق نه درلود چې د خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب یا تړون لاسلیک کړي، بلکې دوی یوازې له نبی زاده وردک شرکت سره د تړون اجازه ورکړي. وخت د ښاغلی محمدي غږ وورو.
ما کار وزیر رد میکنم، وزیر استناد میکنه که بر اساس
خلیل محمدی وای زده وزیر خبر ردوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کولو خبره یاده شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې د خلیل الله فیروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوب داسې خبره ثابت شوه، زه مسؤل یم. د ښار جوړونې وزیر د حق نه درلود چې له خلیل الله فیروزی سره خبرې وکړي او نه یې د حق درلود چې له هغه سره خبرې وکړي. به له شکه هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی چې د نبی زاده وردک ودانی شرکت سره تړون وشي. خلیل الله فیروزی هیڅ په دې معاملې کې نه دی راغلی. بلې خغلی نوري لکه څنګه چې محمدي صاحب ویلي، په دغه برخه کې خغلی محمدي ټول تورونه برته په څو کړي واچول او ویل چې په دې برخه کې د کابل بانک د پوروړو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې کوم ټاکل شوی پلاوی چې له هغه ادرس د دغه مکتوبونه لیګلی وو او په مکتوب کې داسې نور غلی چې له فیروزي سره د لاسلیک کوشي دغه تړون. همدار از ویل چې زینی کړي چې دای به په بلې
سنګزه صاحب بلې مهرباني وکړئ تاسو د ماور کې
بله د ویل چې ځینې کړي غواړي چې د مفاسات د مبارزې په برخه کې چې کابل بانک یو غټ جز دی د ولسمشر او د یعنی د خپل محمدي نوم بد کړی او دا هغه هڅه وي چې بل اخره دغه سیورنګ راوړ او دا وایي چې دغه هڅه به ناکام شي. د دې ترڅنګ د ښار جوړونې مشاور هم راغلی او حقوقي سلاحکار هغه ویل چې په دې برخه کې لما سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې دی. او حقوقي مشاور په توګه باندې چې آیا له یو بندي سره چې لاس کاله بند پی خطلې دی له هغه سره قرارداد کې یې کنه، بلکې په هغه ټلویزیون کې چې دا خبرونه راغله یا راپورونه خبره شو په ټلویزیونو کې ورسته له هغه موقتل د دغه وزارت سلاکارو ویل چې محمد ضیا نورخیلو د ویل چې د همدارس دغه هم له حقوقي پلوه ناسمه او غیر قانوني خبره وبلل چې خلیل الله فیروزي سره دغه تړون لاسلیک شوی وي. البته د ښار جوړونې وزیر څه وخت مخکې بیا مشرانو جرګې ته ځینې مکتوبونه استولي او په هغه برخه کې ویلي چې خپل عبدالعلي محمدي له دوی نغښتنه کړې ده. په مکتوبونو کې رسمي مکتوب دوی ترې لګالې څو ځلې چې دغه قضیه له خلیل الله فیروزي سره یا دغه تړون له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک کړي.
بلې ستنځي صاحب، دلته محمدي وایي چې ما هیڅ کله په دغه مکتوبونو کې چې د ښار جوړونې د وزارت تاسو ته ولې د خلیل الله فیروزي نوم نه دی اخیستی، یوازې د هغه شرکت چې د دغه خار جوړولو د خار جوړولو وزارت د دغه خارګوټي په جوړولو کې ورسره قرارداد کوي د هغه نوم وړای دی. اوس تاسو وایي چې د
بله
خپل د خار جوړونې د وزارت کې سلاکار هم بله دای وای چې زله دغه مکتوب نه خبر نه يم دا ولې دغه تناقض رامسته کیږي؟
بله باید یو شی واضح کما او په دې باندې تاکید مو کوم چې اوریدون کتاب واضح شي. خغلی محمدی په خپل خبرو کې لکه څنګه مو چې کلیپ هم پلی ک او ویل چې لنبی زاده ورداک شرکت سره د تړون د لاسلیک کولو خبره شوې ده، نه دا چې خلیل الله فیروز سره د تړون لاسلیک شوی وي یا د تړون د لاسلیک دوه جواز ورکړ شوی یا دا خبره پغی کې راغلی وي. د خلیل الله فیروز نوم په دغه مکتوب کې راغلی دی خو نه دی ویل شوی چې د سره دغه تړون لاسلیک شي، بلکې دا یو سهمدار دی غبرخه بلل شوی. خغلی محمدی ویل چې په دې برخه کې لدن ازنی پور راټول شوی هم دی دغه مسله دوی یاد کړل. خدای و نه ویل چې په دغه سند کې د موږ اجازه ورکړي چې فیروزی سره دی دغه تړون لاسلیک شي. او دغه تناقض خغلی محمدی ویل چې زینې کړي هڅه کوي چې د فساد سره مبارزه په برخه کې د افغان حکومت او د ولسمشر او د خپل دغه هڅې زیانمنې کړي او ناکام یو خي. دوی ویل چې زینې لوی لاسونه دوه درې کړي په دې برخه کې شامل دي او غواړي چې دغه برخه کې حکومت بدنام کړي.
بله صفی الله سنگزی له تاسو نه مننه چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون د نننۍ د کمیسیون د نننۍ غونډې له حاله خبرولو نن د کمیسیون ته د عبدالعلی محمدی چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دند تعلیق کړی ده او غوښتي او د غرض د خار جوړونې د وزارت حقوقي سلاکار هم د غونډې ته غوښتل شوی او دواړو د خپل سرګندونو په اړه مو د دواړو د سرګندونو په اړه مو واوریدل. محمدی وایي چې دا یو د سیسده خو د خار جوړول د وزارت حقوقي سلاکار وایي چې د هغه مکتوبونو خبر نه و چې په هغه کې د خار جوړول وزارت ته محمدی استولی و او ترې غوښتنه شوې و چې په کابل کې د یو خار ګوټ په جوړولو کې د خلیل الله فیروزی سره قرارداد وکړي. دا وایي چې هیڅ کله هم د خلیل الله فیروزی نوم نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. تر اوسه پورې هم د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته وویل چې آیا جګړه بیا هم هماغسې په شدت دوام لري او د مرګ ژوبل په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې نن سهار وسلوالو طالبانو له څو استقامتو د بدخشان په عمران ولسوالۍ باندې ډلهیز بریدونه کړي. دوی وایي چې اوس مهال د عمران ولسوالۍ په ښار کې دننه د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د بدخشان د امنیت قومندانې د امنیت امیر سخیرات حیدري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې تر اوسه پورې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه درې تنه دولتي ځواکونه. هغه وویل چې سیمې ته تر اوسه پورې تازه ځواکونه نه دي رسېدلي ځکه د ځمکې له لارې دغه دغې ولسوالۍ لاره له یو کال راهیسې تړلې ده طالبانو له خوا نه. اما دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د چمتووالي په حالت کې څو هلیکوپټر دلته راشي او که د هوا وزید شوی دوی به تازه ځواکونه عمران ولسوالۍ ته انتقال کړي. خو بلې خوا ته د بدخشان سیمه ایزو یو چارواکي چې د موږ ښودلو څخه یې ډډه وکړه هغه تایید کړه چې د عمران ولسوالۍ سقوط کړې ده او اوس مهال د طالبانو په ولکې کې ده او افغان ځواکونه یعنې د دغې ولسوالۍ غرونو ته ختلي دي.
بلې اجمل آریان له تاسو نه مننه. د افغانستان په شمالي یو بل ناامنه ولایت سرپل کې د سرپل په ولس جرګه کې د سرپل ولایت استازي بیا ادعا کوي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز لڅ مدیر هيڅ فعال دی خو حکومت پرې خبر نه دی. په دې اړه به وروسته په تفصیل واوري. خو بیا هم د بدخشان څنګه لوري نورستان ته ځو. په نورستان کې هم په وروسته کې وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د دې ولایت د نورګرم او دواب ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دواړو ولسوالۍ ترمنځ لارې وسلوالو مخالفینو تړلې ده او البته د تلشې پوسټې پکې جوړ کړي او خلک زوروي. تفصیل د روح الله انوري رپورت کې.
د غربي نورستان څو تن اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو وسلوالو مخالفینو د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ په غزیدلې سړک کې پوسټې جوړې کړي، د خلکو د تګ او راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي.
څنګه په لګورې چې کومه ساحه ده، ټول د نورګرام ساحه ده، مامالای کې طالبان دي ټول نو بس رښتیا هم ده، خلکو لپاره مشکل ده.
دوی وایي یاد وسلوال موټر یو سورلې تلاشي کوي او هر څوک چې دولت سره تړاو لري هغه نیسي او ډول ډول نمونه پرېږدي.
حبیب رحمان خبرې کوم د غربي نورستان د دواب سیمې اوسیدونکي. د دواب او د نورګرام ولسوالۍ ترمنځ کوم چې لوی لارې دي، دغه لارې کې تقریبا 15 کې چې طالبان لارې ته وتلي دي، غواړي چې هغه د پمدغه لارې کې پوسټې جوړ کړي او څه پوسټې جوړ کړي هم دي. کوم دولتي کسان په دې لارې باندې تیریږي، هغه ته سخت دي مشکلات او ستونزې سره مخامخ دي. سړی په خپل موقعیتونه بدلوي، کله یو ځای کودرېږي، ګټا په نامه، دوران په نامه، او داسې ځان شام په پمدغه ځایونه کې دي.
یاد کسان دا هم وایي چې په لار کې ناستو وسلوالو مخالفینو هټیوالو ته هم غواخ کړی چې که چیرته حکومت پلو کسانو باندې سوداګان او پلوري، نو هغوی ته به هم د تګ راتګ او دکانونو ته د سودا وړلو اجازه ورنکړي. دوی وایي طالبانو په سیمه کې داسې اوازې خپرې کړي چې غواړي په نورګرام کې په همدې نوم خپل ولسوالي رامنځته کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې په یادلاره کې د دولت وسلوالو مخالفینو سخندونه پیدا کړي او دوی کوښښ کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه خندونه لمنځه یوسي.
انم جوړ کړی دی چې د سیاغه راحت او ضرورت قوول له وکړي د لار نه لذي نه شو کې دا چې یو پروسه جوړ کړی دی او هغه ځین لا تحديد دی مستقل باندې دی او کله کله د شغل او جی لار ته مونږ کوشش کوو اما لا شاهد فارې او چې معلم پیدا او نور دوام کوو هغه صحیح ته نوې زدم کسان باندې.
په غربي نورستان کې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ پرتی دي چې ډېری وختونه پکې د دولت وسلوال مخالفین راوځي او په لارو کې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان زوروي، خو تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د دواب او نورګرام او یا هم د لغمان او نورګرام له لارو په بشپړ ډول وسلوال پورته کړي او یا هم هلته د خلکو د ساتنې لپاره امنیتي پوستې جوړې کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو آزادی رادیو البته و ورځ په ونه کې د سهار لوو وجود ماخم تر وو بجو او د لشي د ماخم لوو وجود سهار تر وو وجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه او د لشي په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغان حکومت ضد وسلوالو ته انتحاري حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا دا نه مني چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې دغه یو مرکز فعال وي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورت کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
ولایت سرپل د ولسوالۍ کوهستان با
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې لډیرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولای شي د 14 وخت کې 230 شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي. هر ورځ د حکومت وسلوالو جنگیالیو ته روزنه ورکوي.
نظامی میته مخالفینه
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابی هم یاد اندېښنه پر ځای بولی او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت لا تر ټولو ناامن ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
څه موده وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانا د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنگیالي میشتې او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قوماندان په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې د وی خو د بهرنیو جنگیالیو شتون نمنی. د دغه قومندانۍ ویان علی اکبر اندرابی ازادۍ رادیو ته ویل چې دوه کال وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنگیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نور ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي. ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو د ملي پروګرام په اړه چې پرون یې ولسمشر د پیل اعلان وکړ، د کابل چاپي خپرونو دې موضوع ته ډېر پام اړولی. د اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې لمنی پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوي هم کولای شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوب نه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکاری او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارمندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي، ځکه د کارمندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاری هغه عمده عوامل دي چې لمخې خلک پر حکومت بې باور شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سر مقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیوړی کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوی و. د خبرونې په دوهمې نیمې کې په هلمند کې د ښوونې د بد وضعیت له حاله مو خبرو. د هلمند ښوونې چارواکي د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
پر دې سربېره دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر هیله ښودلې چې امنیتي ځواکونه به د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه ډېر ژر د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره شوي اداري فساد په اړه اداوي وتړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډېر لوړ دی. د بدخشان چارواکي وایي په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پروانه نشته کې لس وسلوال طالبان ورجل سوي دي. د فرانسې د ترهګریزت پولیسو د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان وژلي او 15 نور یې نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې او وایي له مسکو څخه یې تمه دا و چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې د افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله د هیواد په بازارونو کې د ډالر بیه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته ویل چې له دوه میاشتو راهیسې د ډالر بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه شوې ده. ښاغلی زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالر د بې پر لوړېدو اغیز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خو بازار ته په خو زیات تر کول دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د غواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا چې زموږ د ګمرکاتو اوایت کم سوي دي.
شغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالر او افغانۍ ترمنځ د توازن درامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میگا واټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخي سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبی کې د طلبي توړاندي او په شپږ میاشت کې به بشپړاو ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د شغلي غالب په خبره د دغه پروژه ل تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکو او د صنعتي پارکونو مسؤلین د 10 میگاواټو شمسي برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤلین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټنه سیمنټ تولید کړي وو. شاغلی سروري وایي چې د روان کال په لسو میاشتو کې د دې فابریکې د تولیداتو سطح 1,400,000 ټنو ته رسیدلې ده. شاغلی سروري د سیمنټ تو د تولیداتو د زیاتوالي لامل شمودیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 430 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام در تخبرو. د غرض د ایران لارې اروپای هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایرانی چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند. د هلمند خوونه چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي لامل په دې ورستیو کې د یو 50 نورو خوندو د تړلو خبر ورکوي. لدی مخیلته رو لسو کلونو لسلو زیات خوندي په دې ولایت کې تړل شوی وو. د نوې خوندو په تړل کې دو سر نور لڅلوي خزر زیات زده کوونکي لزده کړو به بخښ شوی دی. د هلمند په دوه ناآرام او نوزاد او مساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ خوندای نه دی پرانستای. لسمه د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پر رپورت لري.
د هلمند ټولو درې سو درو ته شونځي څخه یو سلو پنځه د تیرو لس کلن رئیس تړلی پاتې دی. خو د ورستوی نامنی د یو 50 نور شونځي دروازې هم وتړلې او د څلور ورځې څلور سو څوار لس د کوونکې پر کور کښېنول. د هلمند په هني رئیس وای تر غو چې امنیت ټینګ نسی تازه تړل سوی شونځي نسی پرانستلې. عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو ته وویل د یو 50 تړل سو شونځي څخه دوه په مرجو لسوالې کې د جنگ پر مهال سوځېدلې دي. د په هني رئیس زیات کړ د تړل سو شونځي له جملې څوار لس پنډالي پنځلس په مارجی دوه په ګریش کاو پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نيستي نه دي بند شوی، دا خو د شاګرد نه بودنه نه دي بند شوی، د معلم نه بودنه نه دي بند شوی، بلکې دا د امنیتي ستونزې په اساس بند شوی دي. نو د دې سوال جواب د امنیتي ورګانونو درکې مونږ آماده یو. هر ساحه چې خلاص شي مونږ په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي درته مکتب خلاص کو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې شونځي نه لرو. د هلمند په پوینه رئیس زیاته کړه په یاد ولسوالیو کې د نامنوی لامل د سی بی ای په نوم د شونځي او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل سو شونځي د شونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وي، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړي.
په معرف کې یو استراریز دا کړی لرو، استراریز دا کړم دغه سه حالات د دي مونږ ټول مدیران معرف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راوړي او بل اخره مونږ خیمه ورته ودرو په امن ځای کې او مالته مونږ د دوی تبار تدریس شروع کوړه.
کچیر پردالی مارجی گریشکا په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي. نو په هلمند کې د تړل سو شونځي شمیره 155 رسیدلې چې په دې ډول د ټولو 303 شونځي څخه یوازې 223 شونځي پرانیست پاتې کیږي. د نادلی او مارجی ولسوالۍ څخه ځینې سرچینې وایي ډیر هغه شونځي چې د جنگ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوسټو بدل سوي دي او ودانوي ته هم سخت زیانونه رسیدلې دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې دیرش خونځي تړلې دي. دا خونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت څه دی تفصیل یې ګردیز د ازادي راډیو د خبريال داوود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومو دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې 28 بیلابل خونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پانی رئیس لوکمانی حکیم حکیمی وایي چې د دې ولایت په بیلابل مناطقو کې 28 خونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر 28 خونځي د نامعلومو دلایلو مخې اوس هم بند دي.
نو موړی دا نه مشخصوي چې ډېر خونځي په کوم اساس تړل شوی دي، خو وایي چې د امنیت او قومي مشکلات پر اساس دا خونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمی
وجه د پکتیا په ټول ولسوالۍ کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
د په خبره هڅه پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوی خونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي او د له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د کومي مشرانو علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي.
د دغو اته ویشتو تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلي پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناستو او غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تن ځوان او مدني فعال خالد وایي چې په پرله پسې ډول یې دا غږ پورته کړی دی چې د معرف په چوکاټ کې فساد لام په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یې د ستونزو د هواري لار پیدا کړې.
اوس هم اداري فساد شته د معرف په برخه کې، نورو برخو کې، یوالې د معرف په برخه کې 28 مکتبونه اوس هم تړلي دي. په پکتیا کې موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلانو هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کېږي چې 28 مکاتب بندوي، دغو معلمینو امتیاز یعنې معاشونه او نور چیرته ځي او څوک اخلي؟
د ده په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپله ولایتي شورا معرف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تېرو دوو کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر 28 ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو دغه او دغه راز لوی خبرونه کې د اف ام په 0.5 چپا اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر هم دی چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. یو شمېر افغانان چې د ایران لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات د فرش جلالزی په رپورټ کې.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د پمرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړي وې پولیسو ته یې وسپارلې او بلاخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساو. دای د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي
اولین خاطر تلخمی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته رسیدو و موږ ټول افغانانی له موټر کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتلو او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور شو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پریتری شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې چول شوې وو.
کار شخه پښمو بار سره فونه پوز نه کوي درول خلشن کارګر داشتن
کوي. دوی پر افغانانو شخه کارونه کول، خپل کارګران یې حتی لکار سپمول او پر افغانانو به تشنابونه پاکول، په قانونو کې کار کول ته مجبور کول. ولګریم لتون هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشت 300 ډالر ورکوي، خو هغوی به یو موټوریجی دوه تنه ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړی په دوه تنه ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده.
ما با اونا در این رابطه صحبتهای را داشتیم. خب حالا قوانین داخل
موجود قانون لمخی دا مسئله لا ایرانی لوری سره مطرح کولای شو. خب پده که مداخله کول سموش پرتوان لوره خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وای چه دا ایران لخاوری ترکیه تا دا تیری دو پتما ایران تطلالی و او څونی د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوې ده. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولیس ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان د جنگ لپاره وروستي، حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي، که څوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ورباندې کیږي. د آزاد اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیارا در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریه تناستوی او در ایرائی بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس د زیور باندې کولای شي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته وشتدي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتلی چې له ختیز لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15 لکه افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120 هزار نفر تردید داشتیم.
دا کل لپیل رئیسی یو لکو شل زره کسان د حقوی خپلو هیوادونو تواسته ورسول، د حقوی د هیوادونو سرحدی ساتون کو تواسته ورسول، خود ارقامو پرساس یوازی لسپی صدایه خپلو هیوادونو تستانه شوی او حل تپاته شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ویان ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درناوي پرساس وي. افغان ځوان زبیح الله وای یو شمیر خپلوانو چې د ایران لاري اروپا ته تللی په لار کې ډیر زحمت لیدلی او شکنجه شوی دی. زبیح الله وای ګڼ شمیر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسیدو نور امکانات ډیر محدود دي. زبیح الله وای په اصلو کې 10% ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ارمړ شي. زبیح الله وایي چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشراق لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیل د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلاشتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایم ګرف وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی، که هم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله دي چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول و تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تر اوسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتونې کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک به تک ونشي کولای، د خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېری منفي اغېزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت من سره وړي، پټولنې کې د مسؤلیت عقل من جوړي، او بل اخره د یو ویره من سره وړي کچې دولت له خوانه مخنیوي ونشي. کچې د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت عکسالعمل ونشي او قانون کې ونیسي د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه تلل شي یا د خپل خپلوان تلل شي. نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې، او ډېری منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په ډاپسای وانه
بیا په دا لاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پرستنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدي چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسؤل کړي یعنی د تاوتی خوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتی خوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي کچېره په افغانستان کې او کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 10 کلو پورې جزا ورته تعین کړي ده کچېره دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچېره یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کلنی اوس دوګون کې کلنی دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د روانی لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیلی کی کچیر جلی باندې جنسی تیرا کیږي هغه د تاکتیکوالی دمانه د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوي په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسول کسانو نه وسل راټول کړي او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډیر شدید پرګون سره مخامخ شي تر څو چې د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
چه د